په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې افغانستان او پاکستان نن د کرکټ نړیواله شل اوره مسابقه لري چې په میلیونونو کسان شاید دغه مسابقه وګوري. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 9 خبرونه په خبرونو پیلېږي. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبۍ کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپله لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نوره بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنجشنبه نا وخت وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 نه د کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالر ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې دوه برابره کړې خو نسی کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشاه وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستانه د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړې دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس شیهوفر پرون پنجشنبه بلج تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د دې په خبره چې 2 ورځې مخکې دوی په 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په 1 ورځ تر 0 زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتر کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالمالک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼې کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوی فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې دا اګست پر 15مه واک تر لاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي، له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایرانی رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د ده په خبره که دغه مسوده تصویب سي، ښځې به ډېر ژر سټېډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په آزادي سټېډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې وه چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایدن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان شوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاټلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي.
د کرکټ په نړیوال شل اوور جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دواړو ټیمونو له مینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کېږي چې ډېر شمېر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله پخوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په مهال د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی و. نننۍ مسابقه به د دواړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکه وي. په روان نړیوال شل اوور جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړې او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یوه خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یوه لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچیانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پیښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه آزادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله دویمه لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کمه سترګه ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوور جام کې د پاکستان د سیالۍ په درشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمېرل کیږي او پاکستان باید همغسې لوبه ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له ښاغلي ثقلین څخه پرون په یوه خبري غونډه کې بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنې وشوې. د بیل دی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدي لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډېر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډېر ښه دي، خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لومړۍ مسابقه کې هند په 10 وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لومړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو اوور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره وه چې د ښځو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریځ له کبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډونه محرومه شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د ښځو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکې میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د نجونو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د ښځو پر سپورت بندیز نه دی لګولی، خو ډېرې نجونې لوبغاړي د سپورت په دې څانګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کېږي دې موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي، راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز یې روان تورنمنټ ته وي. ده وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پېښېږي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پېښ شوي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
اوس بل احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښې استخباراتي موسسې ونتوانېدې چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. ورځپاڼه لیکي د څلورو استخباراتي موسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونې چې پخوا یې راپور نه و خپور شوی، د 2000 کال له پسرلي د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه څېړلې دي. دې استخباراتي ادارو دا پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړه پرته نشي پاتېدی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بېلابېلو استخباراتي موسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجې ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې و. ورځپاڼه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای د 2000 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼه بیا په دې مقاله کې د استخباراتي موسسو بېلابېل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخره کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور له مخې د ولسمشر غنیم رستیال امرالله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوي دي. میټرو یو ایس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واکلانې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکی څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداری ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړي چې سپورت وکړي. میټرو یو ایس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز آژانس سره یې کړي دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د شلو اورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 6:30 پیلېږي.
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتي ادارې، ډیفنس انټيليجنس، د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښ شول. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. تفصیل له اسمت ساروان.
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نه و شوی. وال سټریټ جرنال وایي د امریکا د څلورو کلیدي استخباراتي ادارو د نږدې 24 راپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوی چې طالبان به کابل ونیسي، خو هیڅ یو د اټکل نه و کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان لا هلته موجود ول د اګست په نیمایي کې کیږي. وال سټریټ جرنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاشت وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو پلان اعلان کړ، سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل یې وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي. د ورځپاڼې پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به دا پېښه کیږي.
د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سیایي هم خوشبینه و. د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به په راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي. تر دې یوه میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دغو راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصرې غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د ولسمشر غنی ستره محاسباتي تیروتنه دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی له داسې یوې سیمې ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان په شان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیلزاد په دې بحث کې وویل چې د هڅه وکړه چې ښاغلی غنی وهڅوي چې ولسمشر ترامپ ډېر جدي دی خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیلزاد دا څرګندونه د افغانستان د پخواني لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوې. صالح په خپل ټویټر پاڼه کې وکشل چې خلیلزاد هڅه کوي د ماتې پړه پر دور واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګه شیندي. خو د امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوي ترلاسه شوي معلومات ښیي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سمه تیاری نه ونیولې. راپور وایي د کابل له سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه له سره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوی و چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په صورت کې د ثبات تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولی و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي خو ولسمشر بایدن دا غوښتنې رد کړې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. مشهور شاعر عبدالرحیم مجذوب وفات شو. په دې خبرونه کې د شاعرۍ په اړه خبرې کوو او د ارواښاد مجذوب د مرکې و برخه در اورو چې د هغه په ژوند برسره شوې ده.
شاعري چې کومه ده، دا د مینې، محبت او د خایست یوا لور ده.
د استرو پاړه بحث لرو.
نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ترازی
او د کابل د لوی تراژیدی پانی را اړو.
لیکوال دی بخل بلای نو سوی یو نه مرسیول د دې بزات بہت خوشاله سو د ارواشاد حافظ صاحب کو چوسوي وو.
د خبرونه پیل لا فرهنګي خبرونو کبو.
شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب وفات شو. مجذوب چې په 1915 کال کې د خیبر پختونخوا د مروتو په سیمه کې زیږیدلی وو، د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له دې نړۍ سره مخه وکړه. ارواښاد مجذوب لومړنۍ زده کړې په خپله سیمه کې کړې وې او ورپسې یې د پیښور پوهنتون د حقوقو پوهنځی لوستی وو. ارواښاد مجذوب د پوهنتون له فراغت وروسته د وکالت دنده هم کړې وه. مجذوب شاعري، لیکنې او څېړنې وکړې خو شاعري بچې د یې مشهور کړ. د مجذوب ډېر کتابونه هم چاپ شوي دي چې د کتابونو نمونه یې زیړ ګلونه، وینې او ژبې، لال او کوتی لال، د مینې تنده، د مجذوب کلیات، د نور مظهرونه او د مروتو کسرونه دي. پرونه خبرونه کې د ارواښاد مجذوب د شاعرۍ په اړه د خبرو ترڅنګ د هغې مرکې یوه برخه هم دراورو چې زموږ همکار د هغه په ژوند ورسره کړې ده. په هلمند کې بوست رادیو خپلې خبرونې بندې کړې. بوست رادیو چې په هلمند کې ډیر اوریدونکو درلودل په 2001 کال یې خبرونه پیل او له 14 کلن فعالیت وروسته یې د طالبانو له واکمنې دو سره دروازې وتړل شوې. د بوست رادیو مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله نور نشي کولای چې خبرونو ته دوام ورکړي، نو ځکه بل دی وروسته په هلمند کې د بوست رادیو خبرونه وانه اوریدل شي. بوست رادیو هر ورځ ول ساعت خبرونه کوي او بیلابیل مطالب خپل اوریدونکو ته وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خوال رسنیو سره د همغږی ناسته وکړه. په دې ناسته کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیر خوا ویلي چې د دوی پالیسی د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب او ساتنه ده. نوموړي همداراز ویلي چې رسنۍ باید د بیپریتوب له اصولو او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره معلومات خپره کړي. په غونډه کې خبریالانو معلوماتو ته د اسانه لاسرسۍ په خاطر حکومتي ادارو ته د ویاندویانو د ورپیژندلو غوښتنه هم وکړه. طالبان په داسې حال کې له خبریالانو سره ناسته کوي او د همکارۍ ډاډ ورکوي چې د دوی له بیا واکمنېدو سره ډیر افغان خبریالان له هیواده وتلي او د ډیرو رسنیو کارونه په ټپه درېدلي دي.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتل تسم ندی لاخوں قتل تسم ندی
تخروان شپه په مجذوب دي خاورې واړه ولې تخروان شپه په مجذوب دي خاورې واړه ولې ستا انتظار به تر قیامت کړه مشنا په قبر تیرونه د همدې بیت پر شاعر عبدالرحیم مجذوب خاورې واوخته. مجذوب خپل شاعری په رومانی رنگونو کې ونغړله او بیا یې د لوستونکو مخ ته کې خودله. مجذوب چې د انګلیسي اردو او فارسی ادبیات لوستي وو ویلې لا انګلیسی ادبیاتو متاثر وو او په همدې خاطر یې له دې ژبې ډېر شعرونه هم پښتو ته ژباړلي وو. مجذوب به ویل چې د نورو ژبو له ادبیاتو متاثره شوی او د ژباړلو تر څنګ یې دا هڅه هم کړې چې خپلې خبرې په هغو شعري قالبونو کې وکړي. مجذوب غزلونه هم لیکلي دي خو نظمونه یې ډېر مشهور دي. دا مس پروین نظم چې وینرسې ته یې لیکلی یو مثالی نظم دی. دا دې بیت په څو وروستیو بیتونو کې وایي: ہے توبہ د خایسته ول بیلتونا رب د ژغورا د کھڑا و ول کڑمونا مال دلای د دا مرگ د نجوان دون د په صلیب د ظالمانو شوا خون د د هغو ورځو دی ورځی تیر شوی مان نه دی هغه ورځی هیر شوی اوس د شپې چې کله سترګې کړم پټه هغه سترګې رات راشي پټه پټه راته وای چې خوب مکه و تیار شه هسپتال ترازه ژر کوه بیمار شه هسپتال ترازه ژر کوه بیمار شه. لاروا خاد عبدالرحیم مجذوب سره د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار عمر دراز وزیر د هغه په ژوند مرکه کړې و چې په دې مرکه کې اروا خاد مجذوب د خپلو شعرونو او شعري تجربو په اړه مهمې خبرې کړې دي. د مرکه په پیل کې اروا خاد مجذوب د خپل شاعرۍ د پیل په اړه غږیږي.
لاوره درنګ چې زوم کنه نو ما لیکل بزان سره کول پلار تم بډیر سخر وو ورغنه ولې چې دا ساز آواز التا خلکو د سرینځو سرینځونو ربابځونو دوه کار والو د یعنی هغه سره
مطلب خلکو بد ګاڼو
ها د غریب هغه کړاو کنه پلار مسله سره بیا د تعلیم ترسه نه وساته نم لسم جمع چې پیش مدرسه پیش وا نو هغه وجه باندې دا غوښتل چې د سوچ تاسو تعلیم ورکا نو زه بیا وانه ډېر په سبق باندې او تل به مانا د کا په دې لیکلو د یاداشت پوښتنه کوله ما ته اته لیک مو ولاو د هغه نه براته د بل کرینا ان دوانو کلا د دلته مو خواته هغه نه به ماستر راته سنسکریت په تشاو ها هغه فارسی مې کومه دا هغه نه ویلا دلته یو ملاو بل خوس کلی کې دا د کچکوټ نه نه لا کچکوټ هغه ته نیولاو پرشن به یې غرا شاو او کور کې بد اقبالیات پر تر راول اقبال کتابونه باندې درا بار جبريل زر به کړم دا ما سره یعنی دلته کور کې پراته وو او یاجبا جمعات کې ماتر یوسف ازلی خیال درا او سکندر نامه پورې دا شای
دا جمعات
دا جمعات کې ویلا
څومره جبی دي چې په غمه دي تاسو ته ابور اصل دي تاسو ته درځي صحیح
په پوهېږم کنه پوهېږم بلغه پښتو اردو او لږ پینځو پرشن باندې پوهېږم انګلیش هم دغه څه ده مطلب له زبا هغه انګریزي شای نه ولیکه خو انګریز وال شای زه په هغه کې ترجمه کولای شم
ولې مشاعري شروع کړه اول داسې څه وجوهات وو
څه انهرنت اغوي سړي کې ماده وي او څه د ما مولي دلته دا هغه هم وو ولې چې دا ډېر لیټ ټایم چې زه وکیلوم بیا یو دوه ورونو ملاګان وو بیا سره به مرسلیو خټکو ملاګان وو مشر ورور یې وهلی وو هغه کشر ورور او لاس یې په مات کړی وو بې سیشن جج مو راضینامه سره کوله دو بیا راضینامه نه وسله بیا به سره لاړو هغه ما موکل چې کوم ویخ به ډېر کافر شعرونه وویله داسې ډیپ شعرونه به وه ډوره اوچت شاعري به وه بیا ما ورته ویلې چې ته چېرته دا فارسي تازه کړې ده وی چې دلته غازی خیلو کوټ کې چې یو ملا وو او وی چې زه هغې سره طالب واغو نو شاید دا هغه سره وو بل چې ما عمر چې ما چې هغه وکړه که نه خیال وکړه بیا د غمه ولي وو چې دا کوم نه ما ته سبا کړه سوال یې غبرات ته یو خو ما سوسایټي چې کوم وه شاعرانو سره به خامخا وه بل وجوهات چې دی د چې لو او بیوټي هغه دا لاس وی زه به دا وایم چې دا شاعري چې کومه ده دا د مینې محبت او د ښایست یو لور ده پیدا کړې سلې ده
مطلب تاسو دی چې مینا او ښایست ضروری دي شاعري لپاره
بالکل ضروری
مجذوب صاحب زیاتره شاعران خو شاعري قدرتي برخه هم ګڼي تاسو دا غي سره سمره اتفاق کوي
دا دا چې تن نیچر نه له قدرت نه ځان نه خلاصا ولای کته و دې کوي چې مطلب دا د تابا قدرت پتا حوی دا تم سکه چې یو قیدی ایثار کې لادا سه وکنه سپول کې میز سنبال کې دا شای تنتو نه خلاص ده نه سه دې متعلق به څه وایي چې کوم قران دا او سنت دا دا موږ لپاره به داسې یو جینیس د خپل مفتار د خبرې دي چې دا د ول جینیس ټول نه شو جینیس تا
په خبر پانتون کې چې کوم وخت تاسو وای نو الته تاسو کوم شاعران او ادیبانو سره ملاقاتونه وي
دا چې زه په پېښور کې ما نو کلندر ممن ادریس باچا حمزه صاحب مهدی صاحب ولی محمد طوفان دا دو ټولو سره باجوا د هغه کامل صاحب بلخانه کې ایوا غونډه کوله هفته وار او هغه چې مې ورځ وای اتوار ورځ چې کوم ورځ به چوتي و په هغه ورځ به دا غونډه کېدله او زه به بیا عدالت راتلم او یو بل څوک ورسره لا به نه وو ګوشي به وو خو زه به په ټیک ټایم ورته رسېدنه او ما د تنقید یا شی شاعری کړو د عدالت زده کړی دي
مطلب تاسو ولسی ادبی جرګه خو نه یادوي
جرګه ده دغه شاعره کنه د کامل صاحب راغره ده بلخانه او هغه چې تردا پورې چې کومینست ټایپ خلک هم و پچی افضل خان بنگش هغه هم وراته ورته دنه به مور کالج کې و هغه د زلمی لیکوال تورنه جوړ کړی و هغه هم تاسو مشاعره و خو یافتوارم بکاولا
تاسو چې کله بنو تراله دلته مولسی تنقیدی ټولنه جوړ کړه نو دا د هغه په خبر اولسی اولسی ادبی چې کوم ټولنه و دا غي تسلسل خو نو
یو هغه ضرور به یې غو هغه دا وکنه چی خو بنیاد ایک دائش ہے بل تا تھا کہ ماں تھا با کامل سے اب شاگرد تھا پہلا اس نہ پائے جیسے پتری شاگرد پاتا سنا ماں اصلاح ہو دن دا کرے لا غن دا کرے کنا خو دا خبردار چی دا خط و خال دے پوئٹری چی کا خید و خال ہے بولے دا دے سے پوئٹری لا دا ورز ارینجمنٹ چی کم دا دا ماں دونا اروے دلائے دا اس کوشش دا کہوں کہ ز شاعری لکھ کنا کہ خی اگر آسی بیا خی 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 پچرا دی کنا کہ شین اگر آسی بیا شین تکرار با پچرا درمی کنا دیتا الیٹریشن وای انگریزی الیٹریشن نو ما چی انگریزی پو اٹری او کتلا کنا کالج پا ٹائم چی نو ما ویلا چی ار پکار دا چی دا کلاسک دور دی انگریز اگر آسی ختم سا پشتو پو اٹری اس پکار دا چی رومانٹک او کلندر صاحب دغا ویلا بلبا دغا ویلا چی اس رومانٹسزم تھا آگو ور کول پچار دی نو ما بیا دی کتاب کے ہم دے آگو شاعران ذکر کرا دا ازن میں آگے کلام ترجمے کری دی او ما دا مطلب ہو چی آگا پشتو کے آگا سی مروالے سی دا رومانٹسزم مش پشتو تا والو
مجذوب صاحب انگریزی پوئٹری کے انگریزی سے کم شاعری دا پغی کے تاسو کم شاعران دے خوش
دا صدا گولڈن ٹریزر یو کتاب آغا چے تو وائے نو آغے چے بدا سے شاینا باو چے آب بائرن کھلی لکھ لیو دا سے شاینا باو چے آغا با کٹس کھلی لکھ لیو باز شاینا با چے کم دا وزورت یا براؤننگ سے لکھ لیو یا با شلے سے لکھ لیو شلے یو باغی پوٹو رشتہ خبر آتا تھا ماتا ماتا دے کھیسا دے شلے پوٹی چکو مدا آگا دے رکھا سا وا اور بیا اور پسے میں دے ایس ٹی کالج والا سیمل ٹیلر کالج دو والا شاعری خوشا ہوا جی دا پیران ہوا دے غور یعنی ان میٹیریل ہوں دے شاعر بے پیدا کر کر نو شاعر بے پیدا کر کے پوٹی سے پشتو کے ماں دے نہ دا تلی کھلی دی تا کا نہ دارو ماتی سیزم دا دے کتاب دا ضرور مانتی سی زمائے نیرو سے اب لکھی کہ اگا ہسٹری آف ورلڈ نیرو اندرتا پا خطونو چھے آرے کانٹری ہسٹری لکھ لے دا نو انگلینڈ ہسٹری اتا لکھی کہ انگلینڈ کے پدا دور باندے دیر کھلی پویٹس وال چھے یو کٹس وو یو بائرن وو یو غولا شلے وو دا دریزل می شاعران چې کوم دی کنه دا ډېر هغه شاعر خو بایرن سسر زنه متفق کېده هغه چې کوم دا شلې شلې خو باغي وو اخو خان وو نخره وو کنه بنشکره وو ولې چې اول اعتصیزم په کې شروع کړو بیا چې کوم دا د چرچ د ملاګانو د پیرانو د هغه شاه خلاف پیل کړ چې کوم به د مور خلکو قدر کاوله
ستاسو چې کم نظم دی پاغې کې تاسو ډېر هیتونه متعارف کړی دي نو دا تاسو مطلب سوک فالو کړی دي په عالمی سطح باندې کا خپل شعوري تور باندې تاسو کړی
بی مورا کولا نو مورا دا فارسی چې ویلی وو کنه اردو چې ولله ما اوټ آف کوټ دا ویلی وو دا خو مطلب دا انگلش پوئٹس تھی کرنا چاہیے ماں فالو کری دیا گا ماں ماں خپلا پوئٹری حق شانتا اڑا والے دا ایک طرز تا میں اڑا والے دا زنا ماں ترجمہ کری دیا گا سر میں ترجمہ لی کری دا
مجذوب صاحب ډیر خلق وای چې په موسیقي باندې هم تاسو ډیر مهارت لرئ مینا ور سره لرئ
نظم موسیقي انسټرومنٹ رغولا سره یو هم نس رغولا خو راغونه دی پر اغو نه سنه نه پوي خو دا پېښور مجلسانو چې کوم ربایی یا کوم غزل یا سندرې ویل دي دغه مورا واخړې دي کالبټونه دغه ورته یې شي دي
کومه موسیقي دې زیاته خوښيږي
ډېر دواړه مې خوښ ده کلاسیک شاوي خو کلاس مې خوښه ده چې کلاسیک شاعري چې کلام چې وی دي ښه پوئټس وی همیشه او ښه غزل وی پچی یعنی تاسو دا شرابی مې شرابی عزیز دا سکتا عزیز کوال آگا دخلے دا نا دا خواہ غزل یا کلام دورا مزدار دا چی سلائے متاثر کی دا شرابی میں شرابی چی دگا شرابی نسا یا گا آئے صوفیزم وال شرابو نسا ہی چی دا صوفیان یا خواہی چی چس آیا خواہی دوئی میڈیٹیشن دیا گا
تاسو شاعری کے تصوف سمرا مطلب
ما غوچ شاعری کے اور ریل تصوف نسا دا آسے ورز تصوف تا پچے زبانی دا زکه چې هغه ما یاد از صوفی خو نه یم زما خو ته هغه اقبال ور شعر ویل کنه چې شاهد اول بجا اخته انداختن باز اور در در جهان انداختن یعنی اول خو ته خپل ځان چې
هغه پیدا کا کوالټیز پیدا کا چې د تا رسول سویل دي تا تافل کړی دي دا ټیک ټاک چې سره د رسول نه ډېر متاثر یم ډېر متاثر زه او ما قرآن په مانو لږ ډېر ویلای دا خو یا خې هغه ټولې کیسې خو به قرآن غونډه نه دي کنه قرآن به اوچت کلام دا غدا
عبدالرحیم مجذوب صاحب په اخره کې د خلکو د پاره د شاعرانو د پاره بیا نوی چې کم شاعران دي د دې لپاره به څه پیغام لري
زه خو سیاسي سړی نه خو دا زه ویلی سم په کار دا چې پښتانه هم یوې جنډې لاندې سي او په شریکه باندې سي ټول او شاعران چې کوم دي دا چې کوم دا د مقصدیت او ریئلیزم دا د پوهې چې پیدا کړي
کولیاں ندی سکم دے تم سگلاو کے ملا تم دے تم سگلاو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے در تسم دے تم سگلاو کے ملا تم دے تم سگلاو کے ملا تم دے لف میں کتلے در تسم دے لف میں کتلے
کابل لوی تراشیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب د چاتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. لا ښاغلی سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب پاړه راته غږیږي.
دا کتاب چې د مالی ورځنیو خاطرو او تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې دا شو چې په دیارلس وایم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې د ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خوب شخصي وې په اولو وختو کې او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته تغیراتو کې مې ډېر شخصي ورځنۍ وایستل بیا وروسته بیا نو چې کابل حالت بدل شو بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې او د انسان تصور لری پیش وی یعنی د څه پیش وی چې موږ هیڅ تصور نه کاو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې او په دې کې خاطرې دي ورځنۍ یادښتونه دي ځینې کې راځي باید برخه معلوماتونه وي. بیا مې په دغه وخت کې هیواد ما پیرونو لیکل کله کله د خلکو احساسات ولیکل. نو هغه شیرونو ما په نورو مجموعه کې نه راولې. البته ممکن دي هغه هنري اړخ کمزور وي نو په دې کې مې هغه مو اضافه کړې دي. پانی حال کې باندې تنظیمونه د سپیرو وخت کې مې لیکلي وو او دغه وخت ترجمانی کې یره دې لپاره د دې پیښو پر روښانولو کې نور هم مرسته کوي دغه شیرونه او تنظیمونه. او بل یو څه نور څه په اصطلاح ادبي اړخ مو لري ډېر جالب هم شي خلک وته. بل خبردار شي په یو وخت کې چې دا ما لیکلي وو نو په نور مجموع کې نور راوستي وو دلته ځای وشل تراسي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه بلکې د خلکو د یو وخت احساسات وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي بیا به کېږي څنګه به کېږي. خواشه ما راځي چې څه لیکي هغه د زړه بلاس په میوز په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یوه نجلۍ ده یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده دوی ولاړه په اسلام مجلس و هالینډ ته. په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل او د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بل اخره فلمونه جوړ شو او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کورې کور دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه. کورې موزیم شو په المان او هالند کې ډېر په نامه باندې ډېر ځایونه دي ډېرې هغه دي او یو ته یعنې ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغسې لیکنو ته ضرورت و او باید یو چا لیکلی وای. البته دغه د تاریخ د درې ګوشې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي. زما په نظر باندې هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغسې شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو باره کې لیکلي وي.
سحر صاحب یو خبره د هم کیږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاری، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله صاحب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمشولی کول تاریخ غلی ارګ نه او پرون دې نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شاید اصلا بس نن مطلب دا نه ده چې په اسلام سره تاریخ بدل کو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوشې وړې شیبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند پکې په دې کې بتاشي د کابل د ښاریانو د هغه وخت حالت تمور ولې انشاءالله ځکه چې فل شوي دي ټول سب شوي دي جنې داسې جنې پېښې دي چې د ماتر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلې دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلی یم، لیدلی مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړې مې یو ځای ته رسولي دي، او شاید دې وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. خپله په دغه هغه کې څلور وارې چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلي له حتمي مرګ نه ورغلل سوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلی دي په هغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دروازه د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دروازه د استاد نصر الله حافظ خبره شوې چې کورې وسلوالو لوټلی وو. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایي چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
دغه وختونه خدا خدای دی افغانستان هغه پښلغه د بحران اخیری تک چې وته یم دغه وو، هر څه ګډوډ وو، د خلکو عادي ژوند ګډوډ وو. نو فرنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ وو، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په برخې چې څوک وو زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغسې د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو یا لیکوال دولت مامورینو زیاتره دی د مخه په یو کوپن چلېدل او عادي ژوند یې و د ټولو. خو دغه حالت چې راغی بس هر څه په ټپه ودرېدل، نو د دې ژوند هم د ټولو خراب شو. زما په یاد دی ارشاد ننګیال صاحب د خدای وبخښي دا د شاروالي مخې ته په دغه سړک باندې په مخه راغی، ډېر یې حالت خراب و. یعنی هغه حالت یې بس زما یادی څومره په څومره بد حالت و، هم اقتصادي ستونزې، هم هغه پېشلاد مش مهارت چې تل به کېناستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېناستو سره، و اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېناستو. زیاتره دغه ملګري و نجف تکل و، ننګیال صاحب و، مستان صاحب و، ځینې نور ملګري و. موږ به کېناستو، دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به دغسې غونډې وي. نو یو د خوشحالۍ پېغو کې به خوشحاله و په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنې لیکوال دی بیخل بلای نه سو یو نمبر سیول دم دی بزات بہت خوشحال اسو دی ارواشاد حافظ صاحب کو چوسو یو نجف تکل پری بد حالت کی وو چو وای ماجرت مجبور سو بیا برا غی چو وای نو لپ کابل کی ام دغه سی نور لیکوال استاد اسماعیل قیو بخشی پری یو بد حالت کی وو نو دی زبان د شرایط خوری خراب وو چون دی زبان شرایط خراب نو فرهنگی کارونه هم نه وو البته جن ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده خاص وه جن ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله جریده وه پویان صاحب وو لاو صاحب وو لیوال صاحب وو جن نورو ملګرو کار کا وکم نور بدر صاحب ہوں فکر کم ہو یو چھ وقت پار اگر ہوا تو صرف روشنی بند سوا بے بے رسو اب یو چھ نور رسپانی او جریدی ہم بھی شاخ جاتر تنظیمی بھی نور دیدی ترک نہ لگی رہا اب ملبت بیا سبب نہ ہوا کہنا رخ پل دی عرفان مجری معاون چھپے والا ہم نہ سویا سم کوشش سوا کا متبام لمنزل لارا
سحر صاحب یو خبر ادا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوی حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطره او یادښتونه لیکلي ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي د دې تکرار علت تاسو څه بولئ
هوا چې په دې ولې تکراریږي زموږ تاریخ یو ښه عوامل ډیر زیات نور عوامل کې د موږ طالب مداری والی او نوری خبری یو لوی علت ما په نظر باندې دا ده چې موږ یغه وخت نه دي کتلې په انتقاد د ول باندې دغه وخت خاطرې دغه وخت لیکنې دغه وخت منظم تاریخ نه لرو ګوره غازی امان الله خان راغی افغانستان د ترقی په خوا باندې روان که او ډېر ښه کارونه روان وو که تر اوسه وای افغانستان په اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د غپه پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم آیندې خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوي موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو او یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسوو او کومې اشتباهات وسوو په هغه وخت کې کوم عجله وسوه په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو خوانی وزیران او د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته هلته وینم اکثر وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی هغه وخت خاطرې ولیکي او یو بطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خاطرې چې ما لیکلې دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو که چیرې موږ د پخوانو وختونو داسې شی لرلی شاید کم انتقال کړی وای شخصاً زه اوس پرې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن دپاره یې باید ولیکو ټول سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسولیت کې موږ ټول شریک یو نو خبره دا ده چې موږ باید لګیا درس واخلو او دا دغه حالت چې راغلی ده د بیا تکرار دپاره باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ دغه حالت ته وځي.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمي ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول استوری که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخت یې د خلکو له ذهنونو د پوښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په استورو ډېر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پېژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسېږي. یعنې د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسېږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دی. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمانه انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم د همغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوی کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تېرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وې. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باند باور اومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسی اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده شورته وی دغه الوتون کی غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پټی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پایته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډیر عظیم او بډای اساطیری حوزه لرو چې د نړۍ په ساده مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلی له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
رنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجلې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ مو په پاکه لاس پارم. ښه وخت ولرئ.